لن خبرونم ده احمد شاه زمینه وارد الاریدون کوس وقت شبیده دو نیز خبرونی ده زوانان و غاق نن ده خبرونه من پا ریکارد شبی برا اولانده که ده خبرونه کربه اصرار الان ممنده
ده زوانانو لاستر اوڑنی
ما تا نن چه ده 9 گولد میڈل ملاو شو
ده غویستون زی سپیشلی دی جنکه کالیج نشتا ده واتا او ده ستون زو ده حل لار
یانگ بلڈ تا چکم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د ماهانه پیزغم کو
د زوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیخم
اوردونکو د زوانانو غ خبرونه کی د خپل قربا اسرار علم مومن سلامونه ومنه هله لرم چرو جوړ وستای د نن ورځې په زوانانو غ خبرونه کی پر دې بحث کو چې زوانان ولی د وسلوالو ډلو لاسو تلویږي د سغدریزی لاملونه څه دی اور دې مخه څنګه نیول کې دي شي پر دې بل خپل ملمنو تاسو سره خبرې کوو او پر دې یو ریپورت هم لرو خو لومبه زمنګ د ټلیفون شمیر او د اسکایپ اډی لزان سره نوٹ کړئ
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ
زمنګ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دی
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
سره ولیکې
0800220033
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د اسکایپ لارې هم اړیکه ټینګ کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
ځوانانو غږ خبرونه ته وګورئ. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې ځوانان ولې د وسلوالو لاسو ته لویږي او د دې مخه څنګه نیول کېدای شي. اردوونکو په جلال آباد کې یوې غیر دولتي ادارې څو ورځې وړاندې د عدم تشدد په نامه یوه پروژه شروع کړې چې هدف یې ځوانان له سخت دریځۍ اړول دي چې دا رنګ د وسلوالو لاسو ته پرې نه وځي. د دې پروژې مشر محمد نبی تدبیر دا مهال موږ سره د جلال آباد نه د ټلیفون په کرخه دی. تدبیر صاحب ډېر ستړي مشي. ډېر مننه ستاسو نه. اردوونکو له دوی سره به خبرې کوو. تدبیر صاحب او تاسو سره به خبرې کوو خو که خوښم وي یو رپورټ لرون وړوم بیا به دا خپل اردوونکو ته وړاندې کوو. مننه ستاسو نه. اردوونکو زه تاسو ته وایم چې د یادې پروژې تر مخه څو ورځې وړاندې د جوړ شوي سیمینار په اړه یو څه رپورټ لرو. په دې سیمینار کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو سربیره پکې له خیبر پختونخوا څخه هم یو شمېر ځوانانو برخه اخیستې وه. نو راځي چې اول دا رپورټ وورو.
دغه خونی سیمینار چې د ټی ایل او یا اړیکو دفتر له اړخه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې ترسره شو، کابو اویا تنو پورې ځوانانو پکې ګډون کړی و چې د تشدد په لاملونو او د هغې د مخنیوي په اړه پکې په ګروپي شکل د ځوانانو ترمنځ نظرونه تبادله شول. د یاد دفتر د اماړیکو مسول محمد نبی تدبیر وایي چې تر دې وړاندې هم دوه غونډې جوړې کړې وې چې پکې په ټولنه کې د تشدد په لاملونو او د عدم تشدد په ارزښتونو د ځوانانو ترمنځ بحثونه شوي وو.
نن په دې خبرې کوو چې ځوانان ولې د تشدد نه کار اخلي او له وسلوالو ډلو سره یوځای کیږي. هغه ځوانانو چې له وسلوالو سره یوځای شوي دي ټولنې باندې تاثیرات څه دي؟ یو شمېر ځوانان هم له دولت سره کار کوي، هم د مدني ټولنې فعالان ځانونه ښیي، ولی فکرا د وسلوالو ډلو سره دي.
عتیق الله مطمئن چې په یاد خونی سیمینار کې له هرات ولایت نه ګډون کړی و مشال راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو ډلو سره د ځوانانو د یو ځای کېدلو لویه وجه بیروزګاری یاد کړه.
تقریبا دې یو نتیجې ته موږ په هر غونډه کې ورسېدلو چې موږ باید څنګه د خپل ټولنه د دې وسنوي ناخوالو نه وژغورو. اصلي خبره پر دې باندې وسو چې ځوانان ولې د وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي. ځوانان په دې خاطر د وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي چې حکومت ورته کار زمينه نه ده برابر کړې، نه په کلو کې او نه په شهرونو کې.
بوستان ولیزه چې د خوست ولایت نه د دغه خونی سیمینار برخوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د عدم تشدد په اړه چې سپدی خونی سیمینار کې زده کړل دوی به په خپلو سیمو کې هغو ځوانانو ته تبلیغوي چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي وي.
هغه ځوانان چې د دولت څخه لري دي یا ګوښه شوي دي، موږ به په خپلو سیمو کو کلو بانډو کې به کوشش وکړو پروګرامونه به جوړ کړو، دوی به راوغړو څو له دې لارې موږ دغه مسئله چې موږ دلته زده کړي دي دوی سره شریک.
د پزلدیان محبوب په نوم یو تن چې د خیبر پښتونخوا له چارسدي سره تعلق لري او د یاد خونی سیمینار ګډونوالو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
د تشدد په اړه باندې هغه فکریات هغه نظریات چې کوم دلته کې موږ سره ځوانانو شریک کړل ډیر زیات مؤثر پریوت او ډیر زیات مثبت پریوت. زه غواړم چې راتلونکي کې هم داسې غونډو کې برخه واخلم تر څو د خیبر پښتونخوا ځوانان د دغه سې مفید غونډو نه خبر.
د اړیکو د دفتر مسؤلین وایي چې په تیرو غونډو کې د ځوانانو له بحثونو څخه دا په ډاګه شوي وو چې بیروزګاري، فقر، د تعلیم نشوالی او د بهرنیو هیوادونو ناوړه تبلیغ غات هغه عمده لاملونه دي چې ځوانان د وسلوالو په لیکو کې درولو ته مجبور کړي دي.
اردن کول کڅ څنګه چې تاسو ریپورت کې وردل چې په جلال آباد کې یو غیر دولتي ادارې د عدم تشدد په نامه یو پروژه شروع کړی چې هدف یې د خیبر پښتونخوا او افغانستان ځوانان له سخت دریځ اړول دي چې د رنګ د وسلوالو لاسو ته پرې نوزي. هم دغه پروژې مشر لکه څنګه چې میر ته ویلې محمد نبی تدبیر را سره د محل د جلال آباد نه د ټلیفون په کرخه دي. تدبیر صاحب تاسو نه ډیره زیاته مننه. درته وایي چې د ریپورت کې تاسو یو خبره وکړه چې داسې ډېرې ځوانان شته چې له حکومت سره کار کوي، ځان د سماجي ټولنو کارکونکي یا ټولنیز فعال خای خو فکرن له وسلوالو سره دي، د دې څه مطلب دی او څه وایي تاسو؟
بالکل صاحب، موږ خو د دغه پروژې د دغه پروګرام نه مخکې یو ریسرچ کړی و چې په هغې کې موږ د مختلفو ځوانانو سره د بېلابېلو کټګوریو ځوانانو سره خبرې کړې وې چې دوی یعنی ولې تشدد طرف ته تمایل ښیي، ولې وسلوال کېږي، ولې له وسلوالو ډلو سره یو ځای کېږي. د دې مختلف عوامل وو، ولې یو دا هم چې ځینې ځوانان چې ځانونه سیویلیان ښیي، ځانونه د مدني ټولنې فعالان ښیي او حتی د حکومتونو نه معاشونه هم اخلي، خو دوی په دغه ټولنیزو رسنیو کې اخبار، مجله، په فیسبوک کې ډېر زیات ځوانان، دوی هغه ځوانانو ته ناوړه تبلیغات کوي چې هغوی په کلو کې اوسېږي، هغوی د ښارونو نه لرې دي، هغوی ته دغسې شعرونه جوړوي، هغوی ته داسې لیکنې کوي چې پیغام یې مطلق افراطیت او تشدد وي. دوی هم غواړي د حکومتونو نه امتیازات واخلي او هم غواړي هغه ځوانان چې د کلو کې پراته وي هغوی اکسټریمیزم او تشدد ته وهڅوي، تشویق کړي. نو موږ په دې پروګرام کې ځوانانو ته تاسو خپل کې سره په دې بحث وکړي چې ولې ځوانان دغه کار کوي. هغه ځوان که واکن نه غواړي چې تشدد ښه شی دی یا پخپل نه ځي، پخپله هلته نه دی، پخپله وسله ورسره نشته، ولې د قلم او کمپیوټر نه، ولې د کیبورډ نه د وسلې کار اخلي، ولې فکره نه هغوی ته داسې پیغام لېږي چې هغه مطلق تشدد ته د ځوانانو هڅول وي. نو په دې باندې ځوانانو سره ډېرې ښې خبرې وکړې او قانیم شو چې واقعا یو شمېر ځوانان دي چې هغوی په ښارونو او حکومتونو تر څنګ اوسېږي، په حکومتونو ادارو کې، خو فکران دوی تخریب کوي، حتی سوله تخریبوي، ځوانانو ته بده لاره ښیي.
تدبیر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل چې دغه ځوانان چې د حکومتونو سره کار کوي، په سماجي ټولنو کې کار کوي، نو په ټولنیزو میډیا باندې چې کوم د لیکل کوي، نو دغه څخکاري چې دغه ځوانان خو تعلیم یافته دي، دوی د تعلیمي ادارو نه فارغ دي، نو څه وایي چې په دغه تعلیم کې څه کمی دی که څنګه؟
نصب په دوی فکر اصلا دوی د تعلیم نه بده استفاده کوي، ناوړه استفاده کوي. کله تعلیم کې خو تربیت کې به کمی وي، تعلیم کې کمی ځکه نه دی چې دوی هر څه یاد کړي دي، دوی په هغه خپل مسلک کې هر یو ښه وارد دی، ولې دوی د هغې نه غلطه استفاده کوي، هغه ځوانانو ته غلط پیغام رسوي. دا سیمه ده چې څوک د بیکاره شي، یعنی دلته یو شمېر ځوانان وو، هغوی وي دا ځوانان بیکاره دي، کلو کې ځکه تشدد ته مخه کړي او وسلوالو سره یو ځای کیږي یا فقر دی. ډیر داسې ځوانان هم شته چې هغه په ډیر فقیر او غریب حالت کې ژوند کوي، ولې هغوی ټوپک نه اخلي، هغوی ځان پسې بم نه تړي، هغوی خپل ښوونځی خپل سکول او سرک نه ورانوي، هغوی خپلې ډوډۍ ګټلو لپاره د نورو لار نه استفاده کوي، د ټوپک خو حل لاره نه ده.
نو تدبیر څه پوښتنه زما هم دادا چې په دې جدید دور کې چې انټرنیټ دی، ریډیو دی، ټی وی دی، چې لکبل ځوانان پر دې خبرېږي چې د پرمختللي نړۍ ځوانان هر ورځ نوي نوي ایجادات کوي چې ټول انسانیت ته ګټه رسوي، که موبایل ته ګوري، اسکایپ ته ګوري، د قسمه قسمه مرضونو د مخنیوي دوایانې جوړیږي او داسې نور یو شمېر ایجادات. نو بیا ځینې ځوانان لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ولې له وسله والو سره ملګري کېږي او انسانیت ته د ګټو رسولو پر ځای خپل کور خپل وطن ورانوي؟
خو یو خدا د سر چې د حکومتونو بی غوري د هغوی لري پاتې شوی دی، کنټرول نشته. دویم خبره دا ده چې د تشدد پلویانو ډېر سخت تبلیغات دي چې هغوی ته د اسلام بانه کوي چې تشدد او اکسترمیزم په اسلام کې دی، هغوی ته نورو لارو نه د دوی دا فکرونه خرابوي او دوی تشدد طرف ته مخه کوي. په مقابل کې د هغه خلکو تبلیغات ډیر کمزور او حتی نشته دی چې هغوی تشدد نه غواړي، هغه د عدم تشدد لارویان دي، خو د هغوی تبلیغات دی دومره قوي نه دي چې هغه ځوانانو ته یو قوي او مثبت پیغام ورسوي. نو هغه ځوانان چې په اطرافونو کې اوسیږي هغوی فکر کوي که زه وسله ولرم او زه د یوې وسله والې ډلې سره اړیکه او رابطه ولرم، نو په نورو ځوانانو به د ما دغه مقام هم لوړ وي او څوک به مې خبر هم نشي ماتولی، او که هغه د ډېر معمولي د جیب خرڅ هم دي هغې لارې نه یې پوره کوي. نو دلته دې ځوانانو ډېرې ښې خبرې وکړې، دوی سره دا اصلا ډیالوګ و د دوی په منځ کې، دا درېیمه غونډه وه زمونږ. نو دوی همدا خبرې وکړې چې همدغه جدید دور کې چې انټرنیټ دی او ټي وي دی او راډیو دی او کمپیوټر دی، د دې نه باید هغه ځوانان چې ښه استفاده کولی شي هغوی ته باید دا پیغام ورسوو چې تاسو هېڅکله داسې کلپ مه جوړوئ چې د هغې نه یو ځوان د تشدد طرف ته وهڅوئ. تاسو هېڅکله دغسې یوه لیکنه مه کوئ چې د هغې پیغام او مسیج منفي وي او تخریبي وي.
سمه، یو اوریدونکی دوی سره خبرې کوو، اصلي مشی څوک خبرې کوي، د کوم ځای نه او څه به ولوړ؟ مننه استاسینا، یو بل کې دوی سره هم خبرې کو، استړی مشی څوک خبرې کو، څه بل غواړي؟
بس دا ویل غواړو چې دا تشدد کم دی دا دنیا کې، تاسو وینئ دا ټول دنیا کې تشدد دی، خلک شروع کړي چې ځان ته صبر طاقت وایي، او د کوم میډیا باندې دا خبرونه مزه اورو، دا ځوانان چې خبرونه اوري دنیا کې مسلمانان باندې ظلمونه کیږي، نو په دې وجه باندې ځوانان بس دې طرف ته ځینو خپل اسلام د دین دفاع کوي.
مننه استاسینا. اوریدونکو، نن د ځوانانو غږ پرونه کې زمونږه موضوع دا چې ځوانان ولې د وسلوالو لاسو تلويږي او د سغدريزي لاملونه څه دي او د مخه څنګه نیول کېدی شي. موږ سره دغه رنګ د ټولنیزو چارو فعال محمد نبی تدبیر د جلال آباد نه ټلیفون پکړه. خدي نبی صاحب، تاسو د دوی د خبرې واورېدلې، نو پښتنه دلته کې دار پورته کیږي چې څنګه دوی ویلي چې مطلب په یو کور کې تل لس کسان دي، یو هغه مړ کیږي په یو بمباری کې، یو کس روغ پاتې کیږي، دغه رنګ بیا هغوی نورې حوالې هم ورکړي. نو آیا د دې څه ګورې تاسې چې د دې حل خدا نه دی چې یو کس خپل کور وران کړي، خپل وطن وران کړي، د دې څه وایي تاسې؟
بالکل سر، یعنی دا به ډېر کم وي، موږ حتی د موږ دفتر د څېړنو برخه کې هم ډېر کار کوي، په همدغې برخو کې هم موږ څېړنې کړي دي. یعنی باور وکړئ ډېر کم به داسې پیدا شي چې هغوی په کور بمبار شوي او ټول به شوي او یو پاتې هغه بېزي دي وسله والو سره. اکثره وخت کې هېڅوک یې نه ینده شوي، هېڅ بمبار نه وي شوی، دوی د هوس نه، دوی هېڅ عقا نه پوهېږي چې د دوی د وسله وال کېدو
ګټه چاته ده. دوی په ښکارا فکر کوي چې موږ وسلوال یو، موږ مقاومت کوو، موږ اصلا د غیر مسلمانانو سره جنگ کوو، ولې د دوی د وسلوال کېدو سل په سلو کې تاوان د دوی خپل مسلمانانو ته دی، د خپل پښتنو ته دی، د خپل سیمو ته دی. د دوی د وسلوال کېدو ځان هغه خلکو ته نه رسېږي چې هغه دوی همدغسې ځینې غلط مسیجونه دي، دغسې غلطې مفکورې دي چې ورته وایي دنیا کې په مسلمان ظلم کېږي. نو صحیح ده، دنیا کې به په مسلمان ظلم کېږي، ته په وزیرستان او ته په کندهار او په ننګرهار او په اطرافو کې، په سوات او په باجوړ کې په مسلمان ظلم کې. دوی څه کړي دي؟ دوی خو یا خو نمایندګان نه دي، دوی خو هغوی ته نه دي ویلي چې تاسو په مسلمانانو ظلم وکړي. دا خو چې د موږ په دغه تیر سیمینار کې همدغه یوه موضوع چې د وسلوال شو ځوانانو زیانونه ډېر چا ته وړي، د دوی د وسلوال کېدو ډېر زیان، آیا هغه چاته چې دا ځینې خلک دوی ته په خوله کې ورکوي چې تاسو مقاومت وکړئ او جهاد وکړئ او مقابله وکړئ د کفر سره، آیا د دوی د وسلوال کېدو زیان کفر ته ډېر اوښتی دی که د مسلمانانو، بیا په ځانګړي توګه د پښتنو بچي دوی ډېر د تعلیم نه محروم کړه؟ آیا دوی د پښتنو سکولونه وران کړل او ښوونځي وران کړل؟ که د هغوی وران کړه، دوی د پښتنو ځوانان ډېر د تشدد د لارې نه وځپل او که د هغوی وځپل؟ نه پوهېږم چې دوی څنګه دغه ډېر کمزوري پیغام ته ښه توجه کوي او هغه خپل کلي ته نه ګوري چې دا کلي کې د تشدد د لارې نه څوک ډېر ځپل شوي دي.
موږ سره یو بل اوریدونکی دوی سره هم خبرې کوو. ستړي مشي، څوک خبرې کوي؟
قربان د شه مومن صاحب، تا ته قدرمن میلمه ته او دغه سیانتی ټولو لرو برو پښتنو ته په ټولو پښتنه مینه سلامونه کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بوي.
مننه استاس نه حبیب مسافر ورور د سعودي نه. په خیر څه بول غواړي پروگرام کې؟
په دغه ټکو موافق یم چې موږ ته داسې تبلیغات راځي چې هغه موږ بیا په ځان باندې خپلو او هغې نه موږ تشدد راوباسو، موږ پښتنه نه کوو. دا بالکل روغه خبره ده او سل فیصد ده. زه دلته وایم چې کله هم زمونږ د ځوانان راوچتیږي یو څه کوي، دغه خو دلته انصاف هم نشته. که چیرې یو داسې وي مثلا چې مومن صاحب زه راځم، ما تعلیم وکړه، تا هم راسره غبرګ وکړه، بیا راځم د دغه حکومت یوې ادارې ته ودرېږم، د ما 200 نمبر او د ستا 1000 نمبر، بیا زه په دې 200 نمبرو باندې زه خپل زیته ځان رسوم، خو ته ونه رسیدلې، ځکه چې دلته انصاف هم نشته. انصاف هم ضروری وي. بل د دې ورور نه دا پښتنه زله رم او په دې کې به دې کوم کار وکي؟ زمونږه د مدرسې او د سکول ترمنځ ولې دومره فاصله ده؟ ولې دا خلک یو د بل نه نفرت کوي؟ دا ولې نشون موږ نږدې کولای او په دې کې به دې څومره کار وکي؟
مننه استاسنه. نبی صاحب که دغه پښتنه ځواب ورکړي.
بل صاحب، ته وویل چې انصاف نشته، نو د انصاف ترلاسه کولو یا دې هدف ته د رسیدلو لار وسله نه ده. په یو جمهوري نظام کې د دې مختلفې لارې دي. دوی یعنی تر اوسه پورې به دوی ماته داسې مثال را نه کړي د وسلې د لارې نه کوم هدف ته ځان رسول وي، بغیر د دې نه چې د وسلې د لارې نه یې ځان د هدف نه لرې کړی وي او خپل کلی کوری تبا کړی وي. نو انصاف خو موږ دلته د حضرت باچا خان د عدم تشدد ډېره اوږده فلسفه لرو، ډېره ګټوره فلسفه لرو. ولې موږ د خپلو پخوانیو مشرانو، د خپلو هغه خلکو نه چې هغوی مثبت قدم ایښی دی، ښې لارې موږ ته راښودلې دي، هغوی نه ولې استفاده نه کوو؟ نو د نه انصاف وجه خو دا نه ده چې موږ ټوپک را واخلو، که نمرې مې کمې دي نو یو یو صحیح ځای ته زه لا نه دم، ټول ښوونځی به ورانم چې هغه باقي پاتې بچیان سبق هم ونه وایي، هغه اویا نمرې هم وانخلي لکه دوی چې وي. نو دا خو حل لاره نه ده، په دنیا کې نن سبا دا حل لاره نه ده، او نه د دې حل لارې نه موږ کوم ځای ته ځان رسولی شو. بله خبره دوی دا وکړه چې دوی به څنګه
هغه ول چې د مدرسې او د سکول ترمنځ فرق دومره ولې دی؟ مطلب دغه ځکهونکی ول یو بل له دومره نفرت کوي؟
بالکل، دا اصلا هغه طالبان نه دي ټول چې هغه واقع دیني ذکر کوي. باور وکړه دغه سی خلک دي چې هغه په خپل په اسلام نه پوهیږي چې لیس دا یو سیاسي نوم دی. دې ته به څوک دا تیروتون نه ونه کړي چې د اسمان د جماعت او د ښوونځي د سکول جان دی. دغه سی نه ده، دا فقط یو نوم دی، یو سیاسي نوم دی. هر څوک راځي او په همدې اشر ورګډیږي وطن را نه وي. نو دا داسې نه ده چې او بله خبر دا صحیح ده. یو څه تفاوت به وي د مدرسې او د سکول ترمنځ؟ خو هغې دپاره باید کوشش وکړو چې هغه وطن یا هغه فاصله د منځ یو شو، هغوی سره نږدې کړو، داسې نه چې وسله روانه هغوی سره مړه کړو یا نور هم سره لرې کړو. دا خو حل لاره نه ده.
سمه ده. محمد نبی صاحب، دا راته ووایي چې میندې، پلرونه، سکول استاد او په خاص توګه د جومات ملا څه رول لوبولی شي چې یو ځوان د وسلوالو لاسو ته لتلو څخه منع کړي؟
یاره صاحب، داسې دی چې په اطرافو کې نن سبا د دغې خلکو زور نه رسېږي، هغوی ورته دومره منفي تبلیغات کوي، وایي که ته دغې جنګ ته ځې تا ته ضرورت نشته چې د مور پلار نه اجازه واخلې، نو مور و پلار به په یو ځلي باندې څومره زور ورسېږي. بله دا چې حتی د نور په ځینو څېړنو کې دام ثابته شوي چې یو ځوان چې د وسلوالو ډلو سره تړاو لري یا د هغوی غړی دی، هغه د وسلې سره کله کله کلاس یا صنف ته ټولګي ته ځي وسلې سره ځي، نو هغه استاد غریب هم درته څه نشي ویلی. او بله دا ده چې هلته داسې یرغمل شوي ده، زموږ هغه ټولنه چې هغوی تشدد نه غواړي، هغه د عدم تشدد پیروان دي، عدم تشدد غواړي، هغوی یو قسم ته یرغمل شوي، کډنب شوي دي، هغوی نشي کولی چې په ښکاره دوی ته څه ووایي. که ووایي ډېر په نرمه او ډېر په ټیټه سطحه. زما پیغام دا دی هغه ځوانانو ته، هغه دیني علماو ته چې هغوی یرغمل نه دي، هغوی کولی شي چې خپل آزاد تبلیغات وکړی شي، هغوی ورته ووایي اقلا لږ فکر وکړي چې دغه پنځه لس کاله چې تاسو پښتانه په جنګ کې ساتلي دي یا جنګ کې یرغمل کړي دي، آیا ګټه او تاوان یې چاته شوی دی؟ دا جبیره به څومره کلونه کې وشي؟
بله اخري شي بي دي. محمد نبی صاحب، ما ویل چې نن سبا تاسو خپل باندې ګوره چې زیاتره ځوانان په سوشل میډیا باندې ډیر زیات فعال دي، که فیسبوک ته، ټویټر ته یا نورې کومې ټولنیزې رسنۍ دي، نو دا راته وایي چې په دې کې دغه کوم موضوع چې نن موږ څېړو، په دې کې د دې هر څه د دې رسنیو منفي او مثبت رول ته تاسو څنګه ګورئ؟
په دې تیر سیمینار کې همدغه مې یوه موضوع چې سوشل میډیا یا په ځانګړې توګه د فیسبوک له لارې ولې ځوانان منفي تبلیغات کوي، دې کې دواړه شته دي. دواړه شته، خو که ووایم دواړه خواوې د افراط او تشدد نه کار اخلي، که هغه لفظي تشدد دی او که دې کې خو ټول لفظي تشدد دي، حتی ځینې کلیپونه دي هغه هم همدغسې ښیي، ځینې بیا مقابل لوري داسې منطقي هغه نه کوي، جواب ورته نه وایي. زما ځوانانو ته، هغه څوک چې فیسبوک کاروي، هغوی ته دا پیغام دی، دا ورته سوال کوو چې تاسو کوشش وکړئ دا فیسبوک دغسې مه کاروئ لکه بهرنیان چې هغوی فقط یو یو جومات نه لري، هغوی سره نه ګوري، د یو بل نه ځان خبروي دې لپاره یې کاروي. نه، موږ باید یو خپل مجبوریت، د خپل مشکل د حل لپاره وکاروو. زموږ ډېر غټ مشکل کې ګیر یو چې زموږ ځوانان وسوال کېږي او بېرته موږ وژني، وطن ورانوي، خپل کلی کور ورانوي. دوی ته داسې پیغامونه ورکوي، دوی ته داسې شعر ولیکي، دوی ته داسې کلیپ جوړ کړي، دوی ته داسې جملې ولیکي، داسې پوسټ ورته وکړي چې هغه د عدم تشدد لپاره د دوی تشویق وي، نه تشدد ته.
بله اخري شی بی دي. نو زما دغه پوښتنه وه چې د حکومتونه څه رول لوبولی شي؟ اکثر خلک ګیله لري چې پلانکې هیواد دا شي کې، پلانکې هیواد دا کوي، او پلانکې حکومت دا کوي، او دا خو د ځوانانو کار نه دی، او دوی څه نشي کولی. نو څه ګوري چې ځوانان واقعي څه نشي کولی؟ که څنګه
ځوانان هم ډېر څه کولی شي، حکومتونه هم ډېر څه کولی شي، خو نه کوي. حکومتونه اصلا د زړه نه کار نه کوي، کنه دغه دوی کنټرولولی شي. دوی دغسې متشدد خپرونې د انټرنیټ د لارې نه فعالیت کوي چې ورته به حیران شي حکومت هېڅ اقدام نه کوي، هغوی پرېښي دي. حتی په بازارونو کې خلک لګیا دي او د همدغه حکومت تخریبوي، د دوی په خلاف خبرې کوي، هېڅ دوی کوم عکس العمل نه ښیي. عکس العمل څه چې دوی د هغوی په مقابل کې خپل تبلیغات هم نه لري، خپله پروپاګاندا هم نشي کولی، بس ناستې یو په بل داوي دي او تومتونه دي، ولې په خپله څوک کار نه کوي. مشکل همدغه دی، که چېرته دوی خپل مسؤلیت وپېژندو او هغه ښه حکومت ولي دپاره یا ګوډ ګورنانس لپاره دوی کار وکړي، نو باور وکړي چې دا به ډېر راکم شي او په خپله به خلک د تشدد نه راواړي، عدم تشدد.
محمد نبی صاحب، اخري شیبې دي، ستاسو دغه خبرې به کېدی شي یو شمېر د قبایلي سیمو ځوانان اوري، هغوی ته څه پیغام لري که آیا دوی وو ځان د وسلوالو لاسو نه بچ نه کو، نو خپل راتلونکی او د خپلې سیمې او د خپلې ټولنې د خپلې ځمکې راتلونکی به څومره خطرناک وي؟
یو دما پیغام دی ټول قبایلی سیمو ځانانو ته هم دا دی چې اوس هم د نور سیمو او قبایلی سیمو ترمنځ د ځمکې او اسمان فرق دی، او همدغه جبیره په 50 کاله کې مشکله ده چې اوسي، او که نور هم دوی ځان خلاص نه کړي نو په پیړیو پیړیو به دوی په همدغسې تور تم کې ژوند کوي، په همدغسې یو بل به وژني، او دوی به هېڅکله د تربوروالۍ او د یو بل وژنې او د وروسته پاتې ژوند نه راونوځي. نو که دوی چېرته غواړي چې خپل ځانان خپل ځانونه خپل سیمې د نورو سیمو سره سیالي کړي او ښه ژوند وکړي او ښه ژوند غواړي، نو دوی د نور ځانونه د وسلوالو د منګولو نه راوباسي، تعلیم ته د مخه کړي او درس ته د مخه کړي او ښه ژوند طرف ته دې کوشش وکړي.
ډیره زیاته مننه ستاسو نه محمد نبی صاحب، تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته، ستاسو نه یو نړۍ مننه.
تاسو نه هم مننه.
اذن کو دا موږ سره په جلال آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې لخوا د شروع شوی پروژې عدم تشدد مشر محمد نبی چې دوی موږ سره نن پر دې خبرې کولې چې ځوانان ولې د وسلوالو ډلو لاسو تلويږي، همدارا د سغدريزي لاملونه څه دی او د مخه څنګه نیول کېدی شي. هم دې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخسر تر رسیدي خپل قربای سره لمومن ته اجازه ورکړي. د لا پامه
باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
باختر ستوري.